د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره امکان برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ناکامو نوماندانو پلویانو د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان تاسو ښه چې خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د 209 شاهین قلي اردو په بغلان او فاریاب ولایتونو کې د لسګونو طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړې، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپلو دوو مرستیالانو سره نوملیکنه وکړه. ښاغلی حکمتیار په هندي فضل هادي وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. هغه د نوم لیکنی ورسته خبریالانو ته وویل
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم.
اغلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په سر کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته وویل وروسته راغی چې له یو شمېر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید، نو پریکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. بلخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی، نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانۍ وزیره فریده مومن د خپلې لومړۍ مرستیالې او لطیف نظري د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. احمد ضیا مسعود بیا وایي د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د دا هم ویل چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نامه پر مخ بوزي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته لس تنو خپل ځانونه کاندید کړي، او تمه کیږي چې نن او سبا به یو شمېر نور سیاستوال هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره رسمن خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي. بلخوا افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي ښاغلی عبدالله به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمن د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوملیکنې ته نه دی ورغلی، ورته نږدې سرچینې وایي بابر فرهمند ورته د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوي دي. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پلویان هم وایي چې نوموړي خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړی او زر به رسمن اعلان او ثبت شي. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قلي اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د طالبانو یو ډیپو هم له منځه وړل شوی دی. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د چشمه شیر د بغلان د چشمه شیر په ولسوالۍ کې هم په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا ساندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له جګپوړي مرکشي یونګ چال سره نږدې یو نیم ساعت لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځم به پورز متحده ایالاتو ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. سپینې ماڼۍ بیا د امریکا د استازو د جرګې د مشري تور رد کړی. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی. ولسمشر ترامپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او پوځي الوتکه کې یې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړی و. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپلاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والي عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومترۍ کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې ده. دا خبر
زموږه آزادۍ رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې راسته راوسته راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې د علي شورا مرستیال وایي د هیلمند دی چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي. هغوی به دې ته وایي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په هلمند کې یو پیغله نورې مېرمنې هڅوي چې د اوربند لپاره یو ډله ییز پیغام لاسلیک کړي. په پکتیا کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج نه مني د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي.
د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي باطلې دي شي د مونږ د ټولو نماندانو غوښتنه ده ده او انتخابات چې سره وشي د ولسمشر انتخابات سره یو ځای.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي له هغو مؤسسو څخه چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي معیاري خدمات غواړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که خلیلزاد وتوانیږي چې د پاکستان له لارې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي دا به د لوی لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي. هغوی به دې ته وهڅوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان دې د پاره وهڅوي چې طالبان دې د خبرو د پاره وهڅوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي امن ورسره ځان سره راوړي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنجشنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دوه پاکستاني چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستاني خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجدوای کچېری پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالیتوب وي. طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېری پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له استازو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې عالي شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد وروستي لیده کتبه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او په نتیجه کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته تیار شي. په هلمند کې یوه پیغله د سولې لپاره د نورو میرمنو او همداراز له عامو خلکو نه لاسلیکونه راټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بنرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په چاره کې تر دې وړاندې له هلمند ولایت څخه د سولې د ولسي حرکت په نوم بل پروګرام هم پیل شوی چې د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې د دې حرکت فعالانو لاړل او له حکومت او طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه. خو د دې پیغلې د نوښت په اړه الیاس دایرا پور راکوي.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول شوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل شوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت ته پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل شي او بیا په وطن کې خورا شي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې له هغې جملې کندهار کې هم لاریونونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامداره سولې دپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنی احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي. اغلی احساس ویل سولې ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده او د خلکو یې د دوی د ملاتړ غوښتنه وکړه څو حرکت پراخه سي او تر ډیرو نورو سیمو هم وغځول سي. د لاسلیکونو دپاره راتلونکي نارینه هم خوشحاله دي. وایي د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
نننۍ حرکت چې دا حرکت موږ د یو شمیر خوندو دفاع پر لارې اچول شوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي. واقعیا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی. زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ کې ښکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر شي چې نور سوله وکړي.
سول ولسي حرکت چې کله درته راپی شو په هلمند کې د لمونځ لپاره راپی شو هم مخه دغه په سول جګړې څخه خاتمه پیدا کړه او سول ته لاره پیدا کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي، خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو او د هغو پلویانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې. دوی د اعتراض په دود د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بنده کړه. لپکتیا د ازادۍ راډیو خبریال اصیل غزای راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نماندانو نن د مرغومي په 9 د شنبه په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتو کمیشن په دې جرم وتړله چې صندوقونه نارایې ستلي دي او بعضې خلکو ته رایې زیاتې کړي دي. د شکایتو کمیشن په دې موخه وتړله چې دوی کومې پرېکړې کړي دي ټولې غیر عادلانه او مغرضانه او د څو کسانو په مهندسي شوي شکل جوړې کړي دي. او اوس لاړې د تیرې کوتل متړلی دی، د ترافیکو په مخ ملار بنده کړې ده، خو په دې موږ خطا هم یو ځکه چې زموږ ولس دا ضربه رسېږي، زموږ خلک په عذابېږي، موږ د خپل د مجبوریت د خپلې بېوسۍ غږ له خلکو رسوو.
ځلاند وویل معترض نماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو څخه دوه غوښتنې لري. که دوی دې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه بند وویل بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله عصمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلې تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسېدلي دي چې دوی تر 80% څېړلي هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت وو چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي وو، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې په بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې دا باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه ده سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترض نماندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ غونډه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د اتم کال د 14 تقنینی دورې په ورسته عمومی غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دې دوره کې دوی د قانون جوړونې پر حکومت د څار او د خلکو د استازولۍ په برخو کې د پاموړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه نور حل له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنیني دورې په پای ته رسیدو سره د دغې جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ عمومي ناسته کې د اتو کلونو لاسته راوړنو په تیره بیا د وروستۍ دورې په اړه په مفصل ډول څرګندونې وکړې. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د همدغې جرګې د منشي د راپور له بیانولو وروسته وویل چې دوی په شپاړسمه تقنیني دوره کې په بریالۍ توګه کار کړی دی.
در عرصه قانون گذاری نظارت از اعمال
قانون جوړونه د حکومت لکړنو د نظارت او خلکو د استازیتو په برخه کې خیاو د پام وړ لاسته راوړنه شته. دا په داسې حال کې د چراوانې جلسې لستونز او کړاوونه خالی نه وي او د چارو په ترسره کولو کې خنډونه او ځنډونه وو. د قانون جوړونې او څارنې په برخه کې د حکومت د ناقصو همکاریو سربېره مو په بریالۍ توګه کار وکړ.
ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو او دغه انتخاباتو ته د اوسنیو برحاله وکیلانو نوملیکنه په دغه دوره کې د دوی د کار پر وړاندې مهم خنډونه وګڼل. هغه د دې مسایلو ترڅنګ د ناامنیو له زیاتوالي په هیواد کې د فقر او اوزګارتیا له امله پر ستونزو هم اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنیني دورې د کړنو راپور د دغې جرګې د منشي میرداد نجربي له لوري ولوستل شو. په دغه راپور کې راغلي چې ولسی جرګې په دغه دوره کې و څلوېښت عمومي، درې استیزاحیه، اته استجوابیه، څلور استماعیه او دوه دېرش عادي جلسې ترسره کړي دي. ښاغلي نجربي وویل دوی د قانون جوړونې په برخه کې ولس مصوبې صادر کړي، د قانون څو طرحې د بودیجې له دوو تقنیني فرمانونو سره تصدیق او نه نړیوال سندونه یې لغوه کړي دي. هغه دا هم وویل چې په اتو ناستو کې یې دوه ویشت وزیران او مرستیالان استجواب کړي او د خلکو د استازیتوب په برخه کې په امتیازي ساعتونو کې له 250 زیاتې بیلابیلې ستونزې بیان او ورته رسیدنه شوې. ښاغلي نجربي د دغې جرګې اته کلنې کړنې په لنډ ډول بیان کړې او وی ویل چې دغې جرګې په اتو کلونو کې په ټوله کې اته پرانیست غونډې، 598 عادي ناستې، 26 استیزاحیه، 144 استجوابیه، 11 استماعیه، 12 فوقلاده، 24 استجاجیه، 9 سری او پټوله کې بیا په دغه دوره کې 849 ناستې ترسره کړې دي. د ولسی جرګې غړي د قانون پر بنسټ د 45 ورځو لپاره پر ژمنۍ رخصتۍ یوځي او تمه ده چې د انتخاباتو خپلواک میسون له لوري د ولسی جرګې د ورستیو پایلو اعلان سره به راتلونکي کال کې نوې غړي په کار پیل وکړي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دغه جرګې د اداري پلاوي د ادعاو پر خلاف په دې موده کې د کړنو په اړه رضایت نه لري. دوو تنو وکیلانو، نوازان بشر دوست او علي اخلاقي، د اداري پلاوي په مدیریت نیوکه وکړه او ویل
ما به حق مردم ظلم کردیم که در تاریخ
مونږ د خلکو په حق کې ظلم کړی چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نشته. زمونږ په جلسو کې پرته له استثنا هیڅ کله هم له سلو زیات کسان نه و حاضر.
استثنا از صد نفر بالا نه بوده. ما باید اعتراف وکړو که در این
مونږ باید اعتراف وکړو چې په دغه دوره کې د خلکو غوښتنې له بده مرغه پر ځای نه شوې. د خپلو کړنو په ترسره کولو کې کمزوري وو او باید اعتراف وکړو چې له هغو صلاحیتونو چې قانون دغې خونې ته ورکړي ګټه مو وانه شوه اخیستله.
له دې سره یو شمېر افغان حقوقپوهان هم ولسی جرګه په خپلو کړنو کې ناکامه بولي. له دې ډلې عبدالکبیر رنجبر وایي چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون د ولسی جرګې غړیو ته ورکړي په سمه توګه یې نه دي ترسره کړي. په تېره بیا د نظارت په برخه کې یې ونه شو کړای چې حکومت کنټرول کړي، بلکې برعکس معاملې کړي او په ناستو کې تر ډېره غیابت محسوس شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو شمېر مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې که خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي قراردادونه به یې فسخ کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلي فیروز همداراز په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د مؤسسو ډاډ ورکړی چې قراردادونه به په ښه ډول عملي کوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه څاري. فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمېر مؤسسو ته خبرداری ورکړ که چیرې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخ شي.
په هغه صورت کې چې مؤسسې ونه توانېږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کېږي، فسخه سوې مؤسسه بلاک لیست او مالي مجازات کېږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو ادارو لکه نړیوال بانک، اروپایي ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو، دا د دریو کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتیایي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، نورستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پلي کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر دغه شان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیایي چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هېواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده، حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون مؤسسې مشر محمد همایون صاپي په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې د قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګېږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له یو ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې په حقیقت سره پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د شکایتونو د څېړنې وروستی حال راکوي.
معلوم باید شي چې کوم کمیشنر د ټاکنو د کمیسیون فساد کړی دی، په فساد کې ښکیل دی، او کوم کمیشنر د ټاکنو د شکایت د کار کړی دی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په لوګر کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمني ښوونیز کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا کورسونه په مرکز پل علم او څلورو ولسوالیو کې جوړ شوي او هغو زده کوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلې او یتیمانې دي. په دې اړه نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پرې علم په ګډون په محمد آغي، برکی برک او خوخی ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې 400 نجونې زده کړې کوي چې په شاملې دو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي.
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې، د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې، د برکی برک ولسوالۍ د برکی راجان د نجونو په لیسه کې، او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا 400 زده کوونکي ګډون لري.
که څه هم د لوګر اوسیدونکي د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي، خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کمیت په پرتله لږ دي. لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پرې علم د بي بي امینې لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي. دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو. دا ډول ډول ډیرو کورسونو ته اړتیا ده، ځکه چې ډیری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې دې هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي، نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 10% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بهاچه د بی بی امینه لیسې مشره د وایي
کوشش میکنیم با مردم یک ذهنیت
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شامل کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملا امام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شامل کړي چې عمر یې نسبتا ستر وو او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال متیالله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې دې ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
څلور بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. په دې برخه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړه. اخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر دی هم نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه کړې. او همدا اوس د ملي امنیت پوخانی رئیس ښاغلی نبیل د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی. د 209 شاین کلی اردو وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمریناتو کیمپ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت خان احمد زین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې تمریناتي کیمپ یوازینی هدف له آیرلینډ سره په هندوستان کې سیالیو او بیا نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی دی. افغانستان او آیرلینډ د فبروري 18 نیټې یو ټیسټ، 15 ورځنی او 3 شل ورځې سیالۍ او د روان کال د مې په میاشت کې د نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لري. د لوبډلې د غوراوي د کمیټې مشر وایي د آیرلینډ سره له سیالۍ وروسته به تر نړیوال جام پورې یوش په یوه شل کسیزه لوبډله کار وکړي تر څو د انګلستان هیواد لوبغالو او چاپیریال ته په کتو یوه غوره لوبډله انتخاب کړي. د بامیان په ولایت کې پرون جمعه ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ژمنۍ سیالیو د اتحادیې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا دویم پړاو ژمنۍ سیالۍ دي چې له بېلابېلو ولایتونو شاوخوا 200 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د ښاغلي شاهزاد په وینا دا سیالۍ په 15 رشتو کې کیږي چې د بامیان ولایت اوسېدونکو یې ښه هرکلی کړی دی. بامیان یو د افغانستان له سړو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېره او رکیګو د ژمنۍ سیالۍ لپاره مناسب چاپیریال لري. او وروستي خبر دا چې په ټیسټ سیریز کې د بریا وروسته هندستان وکول شول استرالیا په یو ورځنیو سیالیو کې هم مات کړی. د دریو یو ورځنیو سیالیو په دغه سیریز کې دوه لوبې هندستان او یو لوبې کوربه استرالیا وګټله. د لوبه پرون د استرالیا په میلبورن کې تر سره شو چې دواړه لوبډلې له بریا سره د سیریز جام ګټلو ته لیواله وي. هندستان په همدې سفر کې استرالیا ته د لومړي ځل لپاره په خپل کور کې په ټیسټ سیریز کې هم مات ورکړې وه.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو شی با ورسته حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې شفیولا لیلیزای لکندهار علی کی په کندهار کې په چاپو کې زیاته مرګ ژوب له ولسی خلکو ته رسیږي او موټران او موټر سایکلان پکې سوځول کیږي. زبیر د زابل اوسیدونکو وایي له حکومت غواړم چې په زابل کې موټر سایکلان آزاد سي، ځکه موټر سایکل د خلکو لاس او پښې ده او د زابل پر خلکو هم غږ کوم چې له ما سره دا غږ بدرګه کړي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازرې نه لیکي، موږ افغانان یو او له طالبانو نه بین الافغاني مذاکرات غواړو. او یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي، په کلات کې په خرواریانو سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، د خلک ټول کوچان دي او غږ یې څوک نه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال اغلی همیرا اقمل، مننه کوم لدی چې ازادي راډیو ته مو وخت راکوچې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د غو شکایتونو په اړه چې سبچوي دي د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدانو لخوا چې د څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې چړل شوې دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړي.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14,000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، هغه به بیل پرېږدو. او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایجونه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د لاسو ولایتو نهایي لیست په تېره اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د لاسو نورو ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه یې لا ناتکمیل پاتې دي. د راتلونکې اونۍ په پایل کې د شنبه په ورځ به د لاسو نورو ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوې ده، هغه ابتدایي نهایي لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
ولې څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف هلته بیا دغه تصنیف کیږي. د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي، کوم شکایتونه جدي دي، کوم په یوه متوسط حالت کې دي چې د موږ نورو زیاتره څېړلو ته ضرورت لري، بررسۍ ته ضرورت لري، او کوم هم داسې شکایتونه دي چې مثلا سور غلی شکایت یې کړی، نه سند لري، نه ثبوت لري، نه اسناد لري، چې تاوان وغوته بیا موږ نشو کولی صرف په نامه شکایت رسیدګي وکړو. هغه بیا رد کیږي، شکایت رد کیږي، اما خپل مرحله لري، خپل مرحله کې باید تای مراحل شي.
د جنجال ولایت کم یو تاسو په شکایتونه باندې کم راخلي؟
خو داسې ولایتونه متفاوت او به جنجال ولایتونه چې په استنافی مرحله کې مخته شکایت را نقل دایکندی و یو دوه شکایت د بامیان د ولایت و او پروان د ولایت و چغم په استنافی هغه که شکایتونه نه درلوده لغه ده که نماندان و قناعت ترلاسه شوه.
در دیر پلی پکم برخ که شکایتونه موجود دی اخلی اخمل در انتخابات و شمیر چرون که منسیتونو پا دی رسته و کلانو که چه غیر لدی چه فساد شوه ده داری فساد پا ده رایو که ده اخلاقی فساد پاره هم دو یادوانه اکلا ده موضوع تر کم پری واقعا موجود ده ده انتخابات پل واقع کمیسیون که.
نو دا پوښتنه کړه چې په خپل د
تاسو په دې اړه باندې سره غلي
مو هم بازي هغه اورېده لیدي، ولې د دوغو کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوو، دوغو د وظیفه نه د لریتوب اطمینان
د کم کسانو له په کوم مورد کې دي کاندیدانو سره د کار شوی دی او کنه د کارکونکو سره؟
خو په دواړو ساتو کې متاسفانه چې دغه نه کېږي مو پرته د تحقیق نه پوغو باندې خبرې وکړو.
یعنی سټډین په دې برخه روان دي،
یعنی
څو مورد وو؟
دا خو چون اخلاقی جرایم دي، زیاتره په انتخاباتي مسائل پورې هغه وخت کولای شي چې ارتباط پیدا کړي د انتخاباتو په اړه باندې. هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په کمیسیون کې موجود و، هغه په خپل په داخله د کمیسیون کې وای انتخابات
سره کوم تړاو نه لري،
انتخابات سره کوم تړاو نه درلود. اما د چهوز د اتهامات هغه شوی دي، وارد شوی دي چې کچیرته دغه موږ ته ثابته شي او هغه د موږ بررسی وښیي چې دا په انتخاباتو سره یې مثلا تړاو درلود یا په هغو سره
شکایتونه تاسو ته راغلي؟
مشخص په دې اکله موږ ته شکایت نه دی راغلی. نه
ستاسو څېړنې څه ښیي مثلا چې وروسته تر دې چې شکایتونه وڅېړل شي دغه کرته وایي تقریبي څومره فیصده به دغه بدلونو کې دغه نتایج چې اعلان شوي لومړني نتایج اعلان شوي وروستي به څومره بدلونو کې دغه شکایتونو ته پام سره؟
دا ارتباط نیسی پا هر ولایت که ده انتخابات و ده برگزاری پا چرنگوالی چه حال تا چونه تخلف شوه یا چونه تقلب شوه یا چونه هم انتخاباتی جرایم تر سره شویدی. او پا دو هم قدم که ارتباط نیسی ده حق و شکایتون و اعتراضون و چه اقعد ده مو پا ولایتی کمیسونو که ثبت شوی و ده چه اقعد چونه مستند و په هر کچه چې دغه شکایتونه موږ ته مستند غلی دي او نوماندان و رای ورکوونکو کمیسون د شکایاتو ته ثابته کړی ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دي شوي صندوقونه ډک شوي دي او یا هم تقلب شوی ده یا حتی په دو بایومتریک تقلب شوی ده یا په زور په خلکو رای اچول شوی دي او یا هر په هر سطح چې و اغه هم ډیر تاثیر په دې کې کړی چې د یو ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر او بدلون رسی. موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړي وو تقریبا په بعضو کې یو نفر مثلا په اروزګان کې صرف هغه خویندې چې دوی نومانده وي په هغو کې تغییر راغی. هغه خور چې اعلان شوی و په ابتدایي لیست کې هغه په نهایي لیست کې لرې شوله او په ځای بله راغلله. نظر په موږ
د کابل کم نتایج چې اعلان شوي دي لومړني دا فکر کوئ چې څومره جنجال برانګیز دي یا شکایتونه یې په اړه ډېر موجود دي؟ او د کابل یو ځل میر مترس کاندیدان چې نومونه یې په لومړني لیست کې نشته دوی ته پوښتنه هم کړې چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه چې هغه خپلې پرېکړې باندې ودرېږي او باطلې دي اعلان کړي درې په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د موږ کومه پریکړه چې موږ مخکې کړې وه د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسون د شکایاتو هغه خپلې څېړنې چې وکړې او شکایتو ته رسیدګي وکړه د هغو په نتیجه کې بیا موږ ته یو وړاندیز وکړه چې د کابل په ولایت کې د تخلفاتو تقلبات او انتخاباتي جرایم کچه ډېره اوچته ده او دا لا بله هیڅ لار نه لري غیر د نو چې مطابق د قانون باید باطل اعلان شي. بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د دې ابطال هم تایید کړ. نو بنابراین تروس پورې د موږ هغه تصمیم په ځای دی، هغه فقط په حاله د تعلیق کرغلی و او هغه منځګیرتوب چې حکومت وکړ او هغه کمیسیون ژمنه وکړه د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې موږ ته به هغه لازم اسناد و مدارک چې د غو په اساس باندې بیاشمیرنه په قانونی او شفافه توګه ترسره شي د موږ د کمیسیون په اختیار کې ورکوي چې متاسفانه هغه هم په هغو وخت کې چې موږ ورته ټاکلی و په دو اویا ساعتونو کې موږ ته ایران نه کړل، یعنی هغه د خپلې ژمنې پوره نه کړې او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده، یعنی موږ دو په هغو پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولی. فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسیون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري موږ ورته یو فرصت ورکړو، یو چانس ورته ورکړو چې دغه همکاری د موږ سوه کې که چیرته امکان ولري. اما په هر صورت د موږ هغه تصمیم په ځای دی دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
د کابل د شکایتونو څېړنې شروع شوې.
بله، تر 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلود چې د زرو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه اکثریت یې ډېر جدي دي چون خلکو مخکې کار پرې کړی و او با شماری د رایو چې په کابل کې مثلا ترسره شو، هغه فسادونه چې هلته ترسره شول، هغه تقلبات چې هلته ترسره شول، خلک یې ټول اسناد مستند په لاس کې لري او په غیر دغو کې سیاسي ګوندونو سره هم اسناد و مدارک شته دي، د مدني ټولنو سره هم شته دي، د سیاسي ګوندونو د ناظرینو سره هم شته دي. په دې مرحله کې به بالاخره د شکایتونو کمیسیون وضعیت ته په لیدو سره بیا تصمیم ونیسی چه آیا ما پریکره چه موگ ده کابل ولایت ده رای و ده ابطال بانده کریه و برتا موغوتا موگ تاییدی کرو او کدا چه مثلا وضعیت و شکایتون چه رسیده لیده
یو بلا پختانه غدا چه خلق شکایت کهی ده شکایتون و کمیسیون ده مراجعه کهی پیو هیلی پیو ممید مراجعه کهی چه حل تا یعنی فساد شوه دوی سر عدالت نده تامین شوه زکا مراجعه کهی ته څه فکر کوئ چې تر کومه حده پورې په صداقت او په رښتینولۍ سره کار کیږي او دلته فساد نه دی موجود مثلا چې هغه کسان سره چې ظلم شوی بیا هم مثلا له دې ځي ناهیلي ولاړ شي؟
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ او د کمیسیون د کمشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ یا د موږ هغه ټولنیزو شبکو کې چې کوم حسابونه لرو.
انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي.
موږ خلکو ته بار بار ویلي دي که چیرته د شکایاتو کمیسیون کوم کارمند کمیشنر په هر سطح او کچه چې واده تاسو نه دی پیسو غوښتنه وکړه فساد یې وکړه لطفا موږ
ولې څارونکي بنسټونه وایي چې یو څه دوی هم په فساد کې کړی دي.
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ماسې صرف اتهامات ولګول شول صرف اتهامات په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې هغه موږ هغه کړل په ارتباط هم تصمیم ونیو او بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته اما په ثابته هم نه شوی اتهام په ثابت نه شو. بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي دی ته یو تنبیه وي او دیم تعدیب کل دیرو لرو پراتو ولایتونو تن ولگل اوس بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلق و تایم قدرمان و کاندیدان و او طول ولست غرف بکرم چی که چیر تن ولی دل او مستند و لطفا را ریده مقصه شریک هی که ده کمشنران و پسطوی ده کارمندان و پسطوی ولایتی یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم یعنی دا سړی دا نشي کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایاتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي نه دی هغه هم دم دوه وطن کسان دي او دم دوه نظام او دم دوه فساد تاثیر لاندې تللی دي که دای نه چې هم کاندیدانی په زور بیایي دا په خپل د دوی سونه هم دا چې په زور باز کارمندان دې ته مجبوري وي چې دوی باید پیسې ورکړي پیسې باوجود دوی چې نه خلی اما بیا یې هم په زور باور
بله یو روسي پښتنه هغه اقمل هغه دا چې دغه شکایتونه چې تاسو سره ثبت شوي دي په دې برخه کې د مشخص کمشنرانو څخه نمونه وړل شوي دي که نه دي وړل شوي او د کمشنرانو د دون بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دغه کم مشتران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی د پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات څه دي؟
دا خبرې په هغو موږ هم د میډیا د طریقه اورو او بعضې د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دواړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دوی په منځ کې نشي کولای یعنې لامدا او وچ غواړي چې دواړه یو ځای وسوځي په داسې حال کې چې باید مستند کار دوی وکړي که د دوو کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي که جرم یوه شخصي پدیده ده مثلا اجتماعی پدیده نده شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید چی چی کم کمیشنر ده تاکنو ده کمیسون فساد کرده ده پا فساد که کل ده او کم کمیشنر ده تاکنو ده شکایت ده کار کرده ده مثلا پا صبح راز تمخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونونه په خپل خبرو کې یاد کړل او ویل چې د خلکو سره جفا کړی ده دا مختقطا د منلو وړ نه ده او د دې په ارتباط مخ خپل خبرګون څرګند کړای هم دی مکتوب رسمي دی ته لګلای دی ولی چون دی د میډیا د طریقه دا خبر کړی ده زه هم غواړم د میډیا د طریقه دا وایم چې دوی د دوی خبره باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي په کوم فساد کې ښکیل وي کوم بحران یې منستر وړی وي کوم قانون شکنی یې کړی وي نو لطفا دغه واضح کی او په واضح او روښانه شکل دراشي د مقصد حساب وکړه او موږ جواب دی او که نه وي هیله مند یم چې د داسې ګنګوسو او د دغه څه په اصطلاح عامه خبرو نه دی ډډه وکړي او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی د قانون په اساس دی مخته ولاړ شي قانون د تطبیق کړي کېدلی شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون با وجود دو چې کمیشنران مسئولیت لري غیر د مشهود و جرایمونه اما دا په دې معنا نه ده چې موږ ځوابدین نه یو هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی دی مطابق د قانون حکومت دی سارنوالی لیری قضا لیری محاکم لیری باید موغو طریق راشی ولی شفاف دست نه چه حکومت په خپل د اکثر و بحرانو د خلق کول و اصلی دلیل حکومت وی اصلی موجبی حکومت وی او کمیسونون بیادل تراشی وسیله واقعی شی او قربانی شی دقیقه درست نه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی
به یعنی 50% حکومت کې شریک دی دا تنها د کمیسیون کار نه دی تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دا ویل کیږي دا تاسو کمشنرانو چارواکي تعین شوي دي دواړه کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مد نیم په نیم ټاکل شوي نیم اجرایه ریاست ټاکل نیم ولسمشرۍ مړی صحیح ده خبر
کمشنران چې ټاکل شوي دي
کمشنران د مشرتابه غړي
دا خبر غلطه ده دا هغه عامه ګنګوسې دي چې اچول کې یو وزیر اما په حقیقت کې دا غسه خبر نه ده مثلا زخپل کاملا یو به طرفه خزایما په د هیڅ ګوند غړیتوب نه لرم او د هیڅ طرف نه د ټول افغانستان سره
قدرمنو اوریدونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیاله همیرا اکمل وچې ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په برخه کې معلومات ورکول تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډیر غوسه کیږي د ځوانانو د ډېرې غوسه کولو دلایل څه دي
کوم کورونو کې چې تاتخوالې ډېر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډېر حساس تربیه کیږي
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي پایلې څه کېدلی شي
په ټوله کې غوسه خو په کار پر ژوند پر اړیکو منفي تاثیر لري
او ځوانان څنګه کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي
موږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په رقم وروزو جديد ډیالوګ لپاره مشکل حل کړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
وای ځواني د احساساتو دوره ده ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي په کور او لکور بهر د ځوانانو غوسې سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نور لپاره خطرناکې وي ځوانان په دې خطر چې ژر غواړي عکس العمل وخی په خپل پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپل احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وی کوي جاوید د همدې ځوانانو لړل یو د ډیر غوسه کیږي لامل یې د رتوایی
غوسه کیږم خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي کوم شوم کې غټي او دستي ور سره جنگ کوم الله دې همدا ادا کنه بس کور طرف نه مطلب بوج کنه کار ته لاشه تفریزه نه کنه ما خپل شوق د کرکټ ډیر کنه زم زه کرکټ کوم دی ما ته وښ نه کرکټ مې کار وکا نو همدا مشکل دی بس انسان ډیر بوج راشي څنګه کنټرول نه بهر کی بس ګډوډ شي
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هرڅه یې په خوخه وشي
کور کې جنجال کول پناه حق خبره زیاده زما خبره ولې څوک نه اوري یا منل کیږي ولا یا د پلانکې شې د سده یا د کلی سونه دی وتشي زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملمه چې راشي زکه زه خپل ځای ځان د خپل اچوم اکثر او کوشش کوم د زکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي خور مور نور نور کچیر ته نه حق غوسه کوي یا کار کوي یا کنځا
حنیفه گیروال وای لا دې خبرې ورها خوا چې ځواني د احساساتو دوره بلل کیږي په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسه ناک او احساساتي وي
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی کوم کورونو کې چې تاتخوالې ډیر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزانه یو عکس العمل خي او اکثره نسي کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي کوم مقایسه کو هغه کورنۍ کې چې مثلا هغلته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري د هغې کورنۍ افراد کواسي چې خپل غوسه کنټرول کړي کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کړي محیط هم ډیر زیات تاثیر لري کوم مملکتونو کې کوم هیوادونو کې چې حالت جنگ حاکم وي اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي کله چې دوی نسي کوي چې غو اهداف ته ورسیږي دا دوی پر روان باندې تاثیر کوي دا د دې سبب کې چې دوی یو عقده د دوی پزرونو کې پیدا شي او هغه عقده د دې سبب کې چې دوی کله چې لډیر کچنی مسایل سره مخامخ کیږي غراو باسي چې اکثرا د سبانيت پتو گاوي هم د جنگ پتو د دوی ابرازوي
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نور ژوند تاریخوي
کله کله دوی سبانیت کې حتی داسې تصمیمونه نیسي چې په هغو کې د یو چا ژوند له لاسه ځي، او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپل هم محکمه سي او عمر په محبس کې په زندان کې تیر سي، چې موږ اکثرا دغسې قضایې لرو. یا مثلا په عصبانیت کې دوی ځي داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیماني ولري.
هغه ملک سهار وایي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولی او غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولی، او ډېرې داسې تېروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي.
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو پاړه څنګه کولای سي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول درلود نو هغه د ژوند په ډېرې چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکه چې ده په کلو کلو جوړه کړې ده ډېر ضربه له لاسه نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر ده د اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو، څه ډول کله په څوک کې خپل احساسات کنټرول کړو. که موږ خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې موږ په خپل شخصي ژوند، ټولنیز ژوند، د اړیکو مالی ژوند باندې ډیر بریالی نه یو او ډیر واکمن نه یو.
دا ښاغلی سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژر عکس العمل ښیي د نورو تاوانونو ترڅنګ به یو بل تاوان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسناک خلک ډیر دوستان نه لري. دلې هم دی دوی سره ډیر سړی په ژور مسلو بس فکر هم نشي کولی، ځکه چې پوهېږي دی تر دې حده پورې نور وروسته موضوع سره نسلی. په کور کې هم تر ډېر حده د کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي، نو کورنۍ هم یو ډول هغه د دو سره علاقه مینه هم کموي. پر ټولنیز مسایلو سیم په ټولګیو په دې ورته ځایو کې هم دی تر بل هر چا کم وي، او ډیر خلک ده ته د ژور فکر د یو باتدبیر کس په نظر تر ډېر حده زما شخصي تجربه نه ورته ګوري، ځکه دی هر څه لپاره ډېر لن وخت کی پړه فکر کیس دا بیا د سی ابد سی یعنی نس رسول سی خاطر ډیر ورستی مرحله پر ورسی.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو هغو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید زغم وخی، او کله چې متاثر کیږي سمدستی د خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په دغه حالت کې باید زیات زغم وخی، که چیرې سی غوسه یې کیناستله بل دغه درې سره مسلې پړه دی وغږیږي کوم کار څه شو دغه پر فیصله هم وکړي، او که چیرې دا وسیله وکړي دغه فیصله پایله به هم ورته کوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي، دا ډیر غوسه کولو انجام څه وي، او ځوانان څه وکړي چې له غوسه کولو ځان وژغوري، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولو.
استاد که په پایل کې درته وایي چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي؟
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي، اما په ټولنه کې د انسانانو په رابطه دا مسله ستاسو ته یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې، یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله، او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ له کنټرول وځو یو چرند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چرند کړی دی، هغه د انرژي سره برابر رفتار مو کړی دی. د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعین کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چرند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې کړه، هغه نه استفاده ډیر نه کوو، مشکل تر مخ کېږو. دا مسأله د څه چې یو اساسي لامل دی انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کړي کله انسانان په همدې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنې یا د جنگ او د تاریخوالې د لودونکو ټولنې همغه دي چې عقل رشد پکې نه لسوي. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي الته د تفاهم او ډیالوګ او خبرات لري نه مسله حل کیږي همیشه، او د چرندون ته نه رسیږي. بنان اصلي له منځه په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونکي او مشکل سره مخ شو احساسات چرند کو موږ د بدو پایلو لرونکو چرندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډیر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زمونږ په ټولنه کې هم داسې پېښې شته ده مونږ لیدلې تجربه شوي دي چې کله چې مونږ خپل احساسات نه کنټرولوو د مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونو پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته ده چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته ده چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پېښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغه قهر او غوسې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه یې کیدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کیدل، رواني تکلیفونه پیدا کیدل، عصبي تکلیفونه پیدا کیدل، فردي روابط خرابیدل، ځان باندې باور درلودل خرابیدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کیدی چې ولري.
استاد، که ځوانان غواړي چې غوسه نشي او یا داسې پرېکړه ونه کړي چې جبرانول یې ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپله غوسه را کنټرول کړي؟
په درې کچو باندې دا د حل لاره کېدلی شي مطرح سي. اول اوږدمهاله ده چې هغه تربیتي او د روزنې مسله ده. مونږ باید خپل ځوانان، نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې دوی د ډیالوګ له لارې نه مشکل حل کړي، د خبرو اترو له لارې نه حل کړي. دوی ته ونه رسېږي چې دوی تاوتریخوالی وکړي، خشونت او جنګ او قهر او ګزار او وار او دې شیانو ته ورسېږي. احساساتي عمل ته باید ونه رسېږي. دا اوږدمهاله خبره ده. مونږ باید په اوږدو کې داسې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي. په منځمهاله کې هر یو انسان په خپلو کورنۍ کې، په خپلو دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري، اداره کې او دفتر کې، د نورو سره مکلف دی چې په ګډه داسې یو سیستم منځ ته راوړي او داسې د اړیکې خپلې جوړې کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل شي، نه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره. او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یوستو، زموږ هر یو مسؤلیت ده دی چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو. موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره هماسي وکړي، یا خپل چلند داسې عیار کړو چې که موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو. بنا دا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم اوسي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.